السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په موکړی د دې محل مهمو خبرونو ته نن د زمری اسد 28 د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ګټلو له 115 کلیز سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان د 1919 کال د اسد 28 چې د اگست میاشتې 19 سره سمون خوري له بریتانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دغه ورځ د یو لنډ مراسم په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروله، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویله. غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل چې نړۍ سره په متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي. د مولوي یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړی چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشری او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ ځایي محکمې په اړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینې په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محاکمو د قصاص 115، د سنگسار 30، او د غراس تر دیوال د لاندې کولو 4 پریکړې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړ. دغه ټولنې نن یک شنبه د اگست 13 په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خبرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی وو. د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیې دې له اصولي مرجو څخه حل او فصل کړي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د رسنیو ازادي ته ژمن دي، خو په تېرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګر شوي دي. د بې پولو خبریالانو ټولنې یا RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سري توګه نیول شوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي. د افغانستان د کورنیو سیالیو شپږیزې لیګ په 11 لوبې کې د امو نهنګانو لوبډلې د 10 منډو په توپیر د بوس ساتونکو ته ماته ورکړه. یاد سیالۍ چې نن یک شنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وي، امو لوبډلې لومړۍ پاڼې تر سره کړه او 146 منډې وکړې. د امو په ګټه شرف الدین اشرف تر نورو زیاتې 46 ناسوځېدلې منډې وکړې. بوس ساتونکو ته په توپ اچونه کې رحمت شاه درې او ناصر معروف خیل دوه لوبغاړي وسوځول. د ورکل شوی هدف په تعقیب د بوس لوبډلې په شلو اورونو کې د رحمت شاه د 9 منډو پر مټ یوازې 115 منډې وکړې. دا په روانه شپږیزه کې د امو لوبډلې دویمه بریا وه. په نننۍ سیالۍ کې د امو لوبډل مشر عظمت الله عمرزي 4 لوبغاړي وسوځول. د ویلو ده چې په دې سیالۍ کې د ملي لوبډلې مخکښ توپ اچوونکی فضل حق فاروقي هم د امو په ګټه ولوبېد او یوه وکټې ترلاسه کړه. هغه 15 جسدونه چې په مرمیو لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغي په سیمه کې د برېښنا پایو کې زړول شوي وو پیژندنی شوې ده. د پاکستان پولیسو نن یک شنبه د اګست 13 پاکستانی ډان ورځپاڼې ته دا منلې چې دا کسان د افغانستان د هلمند ولایت دی او په دې اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي عتیق شهواني په سیمه کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لېږدول شوي دي. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. او په داسې حال کې چې واشنگتن په غزه کې د اوربند رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړې، تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اګست 13مه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له وړاندیزونو وروسته کیږي. د امریکا، قطر او مصري منځګړي وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به وړاندیزونه د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه راکم کړي. که څه هم امریکایي چارواکو یو توافق ته د رسیدو په اړه خوشبیني ښودلې، خو ویلي چې لا هم په دې برخه کې ډیر کار پاتې دی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د زمری پر څلر وشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو درې کاله پوره شول. په دې دریو کلونو کې افغانستان د دولتي جوړښت، اقتصاد او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې له ژورو بدلونونو سره مخامخ شو. په فرهنګي برخه کې چې د ترشنه آسمان لاندې په نننۍ خبرونه کې بحث پرې کوو، هم افغانان د ژور بدلون شاهدانو. پر موسیقي، سندرو او نڅا قطعي بندیز ولګېد. ښځې د زده کړو او کار په څیر د فرهنګي فعالیتونو له ټولو برخو حذف شولې، او د انتقاد ژبه په شعر او نورو ادبي ژانرونو کې غوڅه شوه. په عین حال کې د ټلویزیونونو او نورو رسنیو له لارې د تفریحي پروګرامونو پر خپرېدو هم بندیزونه لګېدلې دي، او له دولتي رسنیو د ښځو غږ نه راځي. په داسې یو حالت کې د افغانستان فرهنګ او ادبیات پر کوم لوري روان دي، او راتلونکی به یې څه وي؟ آیا د افغانستان د فرهنګ لپاره په بهر کې کار کېدای شي؟ او فرهنګیان څه کولای شي چې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي؟ په نننۍ بحث کې لیکوال او شاعر غفور لیوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویاند محمد صابر مومند میلمانه دي. همداراز د خبریالې او فرهنګي فعالې نسرین شیرزاد څرګندونې به واوري. مخکې له دې چې ستاسو سوالونو او بحثونو ته راشو، ورزو خپل لومړی میلمه ښاغلی غفور لیوال ته چې د شیبه په خبرونه کې رسره دی، رسره وصل شوی دی. لیوال صاحب، که په پایل کې لطفا د اوسنی فرهنګي وضعیت یو ارزونه وړاندې کوي، بیا به وروسته لغه نورو سوالونو او پوښتنو ته هم ورشو.
ډیر زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته. اوسنی فرهنګي وضعیت د افغانستان د هر بل وضعیت په شکل د هر د ټولنې د هر بل سکتور د وضعیت په اړه، که هغه اقتصاد دی، که هغه د افغانستان په اصطلاح پوځي وضعیت دی، امنیتي وضعیت دی، بشري وضعیت دی، د ټولو په شان ښه حالت کې نه دی. په تیره بیا هغه حالت چې د افغانستان د فرهنګ بنیادونو، فرهنګي شخصیتونو، فرهنګي پنځونو ترپی شو وروسته له سقوط نه، ټولې که نوي د فرهنګي شخصیتونو یوه لویه برخه د وطن نه ووتله، او هغه بنیادونه چې د افغانستان فرهنګ په ولاړو له بده مرغه هغه کارونه یې په ټپه ولاړ دي او یا په ډېر بد وضعیت کې دي. وګورئ، فرهنګي هستونې که هغه موسیقي ده، که تیاتر ده، که سینما ده، که ادبیات دي، که تاریخي آثار دي، همدا اوس د هغو دپاره خدمات وجود نه لري، یا په نه شمار دي، یا په ټپه ولاړ دي. ډېره لویه برخه د فرهنګ د بده مرغه د تکفیر په کانو وشتل کیږي او عملا مخالفت سره وجود لري. مثلا موسیقي د یو هیواد د یو ټولنې د فرهنګ یو ډیره عمده برخه ده، همدا اوس په افغانستان کفر ګڼل کیږي. نقاشی خصوصا د زیروح و اجسام و شیان و ترسیم اول، نقاشی کول، مجسمه جوړونه، سینما، تیاتر، دا ټول کفر ګڼل کیږي. خلک حتی نه پریښودل کیږي چې په خپلو خوښیو کې په خپلو ودونو کې هغه ډیر دودیز مراسم چې هغه د یوې دایرې وهل دي، چې هغه د کورنیو کلیوالو سندرو بلل دي، هغه ته نه پریښودل کیږي، دا ممنوع ده. په ودونو په حالونو کې موسیقي تاسو نشئ غږولی، نمایشګاګانې نشئ جوړولی، شاعران پرته له هغو ناظمانو نه چې د دغه استبدادي واکمنۍ توصیف کوي نور ویلی نشي. د کتابونو چاپ په نشمار ده، تر جدي سانسور لاندې ده. رسنۍ تر سانسور او محدودیتونو لاندې دي چې د فرهنګ د خپراوي تر ټولو عمده وسایل دي. بله خبره، اساسي خبره دا ده چې له اقتصادي پلوه ملت په داسې وضعیت کې دی چې اقتصادي سکتور له اقتصادي پلوه په سینه پروت. یو ټولنه هغه وخت فرهنګي تولیدات درلودلی شي چې فرهنګیان پکې د ژوند هغه ډیر ابتدایي امکانات ولري. نو له دغسې یو حالت سره د افغانستان فرهنګ مخامخ دی چې په جدي توګه د اندېښنې وړ ده. فقط زه یوه جمله اضافه کوم، او هغه دا ده چې یوازینۍ توقع او یوازینۍ تمه امید چې کیدلی شي د فرهنګي تولید دپاره وي، هغه د بهر میشته فرهنګیانو دستور چې له بده مرغه هغوی هم له نورو ډول مشکلاتو سره.
لیول صاحب، په دې باندې خبرې کوو، زه غواړم له تاسو نه وپوښتم چې دغه وضعیت چې تاسو اوس تشریح کړ، د افغانستان روان فرهنګي وضعیت، دا فکر کوي چې موقتی به وي، د یوې جنگي دورې د انتقال په پړاو به وي، او که فکر کوي چې دا به دوامدار پاتې شي؟
ګوري، یو خو داسې حالت دی چې هغه د یو بحران له امله رامنځته شي، او سړی امیدوار امید ولري چې خو دا بحران که لرې شو، یا جګړه ده که جګړه ودرېده، او که یا مثلا اقتصادي مشکلات دي، دا وشو وچکالي ده، بل ناورین ده، ناروغۍ دي، لکه د کورونا په وخت کې چې مشکلات و، دا به رفع شي، لاړ به شي. اما که یو حاکمیت له فرهنګ سره د ضد فرهنګي سیاست پر بنسټ په ارادي توګه دښمنی وپالی او فرهنګ سرکوب کی، دا نو تر هغه پورې دا حالت دوام کوي چې دغه استبدادي واکمنی په واک کې ده، ځکه دا ارادي فرهنګ دښمنی ده.
او د دې وروسته پاتې والی یا شاتګ په لنډ مهال کې او په اوږد مهال کې زیانونه کراته فهرست کوي وبخي؟
زیانونه له بله مرغه زخته ډیر دي، او تر ټولو مسله دا ده چې له تاریخي منطق سره سم، د ټولنپوهنې او فرهنګ پوهنې له منطق سره سم، فرهنګي میراثونه یا فرهنګي پنځیدنې یا فرهنګي تولید او فرهنګي مصرف، ګوري موږ یو څه اصطلاحات لرو په فرهنګي سکتور کې، فرهنګ تولیدي کې او مصرفي کې، یو ټولنه مصرفي، د ټولنې ذوق مصرفي، جمعي ذوق مصرفي، دا ولړۍ ده، دا ولړۍ ده. که موږ خپل فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي تولیدات او فرهنګي پنځونې راتلونکو نسلونو ته ونه شو لیږدولی، انقطاع پکې رامنځته شي، راتلونکي نسلونه د فرهنګي هویت له ډېر خطرناک بحران سره مخامخ کېدلی شي. د فرهنګي هویت بحران د شخصیتونو او د ټولنې د جمعي روان د تخریب تر ټولو خطرناک وسیله ده. د خدای د افغانستان د فرهنګي هویت له تش څخه وژغوري، بیا به دا د ژوند په هر بل ساحه باندې داسې مرګونه گزاروي چې بیا به موږ نه ملي هویت وساتلی شو، نه وطني هویت به وساتلی شو، ځکه دا ټول په فرهنګي هویت کې ریښې لري. زموږ وضعیت ځکه خطرناکه دی په دې برخه کې، ځکه موږ له یو جمعي او ملي بحران سره مخامخ یو، دغه ټول نور هویتونه په فرهنګي هویت کې ریښه لري. او موږ دا دی وینو چې زموږ فرهنګي هویت ریښې د وچېدو په حال کې.
لیوال صاحب، اوبخې، خبره دا ده چې ولسونه فکر کوي چې د دې وضعیت منلو ته تیار دي په ځینو فرهنګي دلایلو یا په ځینو عقیدوي او ایدیولوژیکو دلایلو، فکر کوي چې دې ته به غاړه کیږدي او که به بالاخره د دې وضعیت د ختمولو لپاره خپل ولسونه هم له واکمنو سره یا په مخالفت کې او یا په تفاهم کې بدلون وغواړي، د بدلون غوښتنه به وکړي؟ په تاریخ کې د دې ډول وضعیتونو ساری لیدل شوی کله په افغانستان کې یا نور نړۍ کې؟
موډل د تاریخي پلوه خپل مخې ته کېښودلی شو. مثلا د چنګیز خان دوران کله چې راغی او په دې سیمه باندې تیر شو، وای په بلخ کې دومره کتابونه د آمو سیند ته واچول، د تاریخونو راویان وای چې وو ورځې د بلخ او د آمو سیند اوبه تورې بهېدې، ځکه دا سیاهي د کتابونو پکې غورځول شوی وه. او ټول ځایونو کې ټول فرهنګي بنسټونه، کتابخانې او نور ځایونه وران کړل، ویجاړ کړل. مګر د چنګیز له سائقې نه وروسته شاید دیرشو، څلوېښتو، پنځوسو او کلونو او نهایت یوه پیړۍ کې خلک بیرته راکته شول. یوه نمونه هرات دی چې له غور نه، د غور له غرونو نه یو شمېر خلک بیرته راوجو شو. هرات له خپل ټول فرهنګي او تمدني ارزښتونو سره بیرته راژوندی کړ. هدف مې دا دی چې که جګړه تیره شي، که اقتصادي بحران تیر شي، که وچکالۍ و باغانې دا تیر شي، ولسونه بیرته د خپل فرهنګ د احیا توانمندي لري. موږ ځکه په خطرناک وضعیت کې یو چې له ایدیولوژیک پلوه تکفیر، زموږ فرهنګ تکفیر شوی دی، او د دې سره د ولس مقابله لږه سخته ده، خو ناممکنه نه ده. د دې موډل بیا په اروپا کې د رنسانس، هلته هم زر کاله اروپایی فرهنگ د کلیسا له تکفیر سره مخامخ او ویره څه شو، ولې دا کار کلیسا کاوه؟ د خلکو له ویښېدو څخه ډارېدل. فرهنګ د انساني ټولنې د ویښتیا او روښانتیا تر ټولو اساسي بنسټ دی. خلک راویښیي، خلک په خپلو حقونو خبروي، خلکو ته د انساني هویت ارزښت هر شیبه ور په یادوي چې ته انسان یې او د انسان په حیث حق لري، فردي ازادي ولري. په دغسې یو وضعیت کې بیا د اروپا په څیر یو فرهنګي انقلاب د دې باعث کیږي چې ورو ورو ویښتیا رامنځته شي، او دغه ډول ایډیولوژیک برخورد د فرهنګي هستونو په وړاندې رامنځته شي. افغانان د خپل بومي اصیل او ډیر تاریخي فرهنګي میراث له بستر څخه دغسې یو فرهنګي پاڅون وکړلی شي د دغه ایډیولوژیک استبداد په مقابل کې ممکنه ده. لږ به سخته وي، مګر زه باور لرم چې افغانان ده.
ډیره زیاته مننه لیوال صاحب له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د تر شنه اسمان لاندې خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونه بل میلمه د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د اطلاعاتو او کلتور وزارت یا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن دی چې مننه ترې کوو او ښه راغلاست ورته وایم. مومن صاحب، تاسو اوسنی وضعیت په افغانستان کې د فرهنګ اوسنی وضعیت وینئ، دلته کوم شایان تاسو نه وینئ یا له زوال سره مخامخ یې وینئ یا د سقوط په حال کې وینئ چې د جمهوریت پر مهال یا د جمهوری نظام د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې وو او اوس تاسو نه وینئ؟ کوم ارزښتونه، کوم فعالیتونه هغه وخت وو او اوس نشته؟
ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته قدرمن تکل صاحب او زما درون استاد لیوال صاحب ته. زه ډیر زیاته بخښنه غواړم چیرته چې لیوال صاحب وي او بیا زه خبرې کوم نو ماته یو ډول دایخ کاری. نو او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه. ګوري تکل صاحب د وسبی استبدادی ډلې یا حاکمې ډلې پر اتک سره ډېرې ارزښتونه د پښو لاندې شوې دي. دوی په مجموع کې ویل چې د افغانستان هیڅ یو ارزښت درناوی نه لري نو ممکن مبالغه مو نه وی کړی. مشخصا ستاسو د پښتنې په جواب کې باید ویم چې په فرهنګي برخه کې ډېر بیلابیل مسائل چې دوی ورته درناوی نه لري او دوی ورته ارزښت نه ورکوي هغه واقعا د افغانستان د خلکو ارزښتونه دي. لومړی خدای چې د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې ټول چارواکي یا حاکمان چلته دي هغوی د فرهنګي مسایلو څخه 0.5% هم آگاه نه دي او نه هم په دې برخه کې کار کړی. یوازې په تبلیغاتي برخه کې کزینو کار کړی وي هغه هم د خپل یوې آیډیا او د یوې ایدیالوژي د پیاوړي کولو لپاره د بیلابیلو کاذبو کانالونو او مسایلو پر بنیاد باندې. دوی په افغانستان کې سینما تړلې ده یا هم سینما په داسې یو تړل نه هدف دا دی چې هغه ډول چې سینما تعریف کیږي یا هغه ډول چې د سینما څخه د ولسونو توقو ده او په نړیوالو هنري مسایلو کې سینما مطرح ده هغه ډول نه ده یا هم نو دې ته منګه ویلې شو چې سینما تړلې ده یا هم هغه جګړیز او هغه ډول فلمونو تولید روان دی چې منګه تاسو په نویمو لسیزو کې یا هم په نورو وختونو کې شاهدانو بیرته هغه وخت د افغانستان سینما د ګرځیدلو په حالت کې ده. دویم د افغانستان د موسیقي د ریاست نه چې څومره زه خبرې ټول هغه وسایل چې د موسیقي اړوند هغه په یو ګودام کې ورارتول دي او دای د ترانو پر ریاست باندې بدل کړي دي. همدارنګه ملي رادیو تلویزیون کې چې منګه د موسیقي کوم برخه لرله هغه هم د ترانوم د ریاست په نامه باندې اړولې دي. منګه تاسو په د افغانستان په موسیقي باندې بحث کوو ممکن چې ساتونه ساتونه واز د افغانستان د موسیقي په اړه باندې ونیسي. دریمه برخه د افغانستان د تاریخي آبادات او د تاریخي سیمو ساتنه تر یو وخت پورې په دې باندې کار وشو او وس دغه پټه باندې ولاړ دي. بل خبره ډیره مهمه دا ده چې منګه زه دغه د تاریخي آبادات او د تاریخي سیمو او د تاریخي آثارو په برخه کې یادونه کوم او دا ډیره مهمه ده او د دې پارزښت باندې هغه څوک چې واقعا د لرغون پوهنې او د افغانستان د فرهنګ له برخې سره تړاو لري پوهیږي چې هغه د مس عینک سیمه ده. دوی وړاندې له دې نه د نړیوالو قوانینو پر اساس د فرهنګي د فرهنګي میراثونو د نړیوال قانون پر اساس باندې وړاندې له دې نه چې دغه ساحه ل تاریخي پلاوه پاکشي د تاریخي آثار ل پلاوه او تاریخي آثار دلته راوځي او دلته کیندنی چې روان وي او د جمهوریت پر مهال 12 دورو ته د کیندنی رسیدلې وي او د دې کیندنو څخه لزر قلمه منقول آثار لاستراغلی او چې څه په محمد اغه کې د زئی موزیم کې ځای پر ځای شوی وو او باقی د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شو او دا کیندنې روان وي. مخکې له دې چې دغه کیندنې بشپړ شي دوی د چین سره تاسو په خبرونو کې واوریدل چې بیا دا قرارداد لاسلیک او ویره دلته دا ده چې دا به دغه اثر به ځای کېږي. د دوی یو
چارواکی ستاسو خبرې زه په یو شبکه چون په همدې موضوع کې یو ځای د یوې شېبې لپاره پرې کوم. په همغه وخت کې د جمهوریت په کلونو کې هم د مساینک د کان د کیندنو د دوام یا پیل په باب همدا څو نظریاتو یوې ډلې د دولت په سطح په خپل د حکومت په کچه دا ویل کېدل یوې ډلې چارواکو ټینګار درلود چې باید دغو کیندنو ته تر پایه انتظار وشي تر هغو پورې چې ټول آثار تاریخي آثار له هغه ځای راوویستل شي. مګر یوې ډلې نورو چارواکو دا ټینګار کاوه چې د مساینک کې کیندنې باید د کان د کیندلو لپاره سمدستي پیل شي. یعنی هغه وخت هم داسې یو تمایل و په حکومت کې چې مخکې له دې چې تاریخي یا د لرغونو آثارو کیندنې بشپړې شي د کان کیندنې پیل شي.
جناب محبوب ولسمشر دغه موضوعاتو ته ځانګړي پاملرنه درلودله، د تاریخي آثارو او د تاریخي سیمو ساتنې ته، خصوصا هغه په خپل په دویمه دوره کې وروستیو کلونو کې لوګر ته سفر وکړ او هلته لاړ او د هغه تاریخي ځای څخه لیدنه وکړل. نه داسې کوم نظر پاره وخت کې تکل صاحب موجود نه و چې ګواکې مخکې له دینه چې تاریخي آثار زمنګ راووځي او دلته د مسو د استخراج کار پیل شي. ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت کې تر ورسته او میاشتو پورې زوم او د غټولو جریانونو څخه خبر و ما وهلته مسائل د تاریخي آثارو د لاسترو د دراويستلو په برخه کې په درست شکل سره روان وو. همدارنګه نړیوالو هم په دې برخه کې یو څه مرستې کولې چې موږ خپل تاریخي آثار خوندي کړو. متاسفانه تکل صاحب زمونږ د بعضې همکارانو د خلې چې مخکې دینه چې دغه د مسو د استخراج په رسمي شکل سره اعلان شي دین چارواکي مساینک ته دوی تللي و هلته چې محمد اغي موزیم لیدلی نو هلته ویلو چې د کودوړي د دې څخه وړي. نو یعنی تر دې حد پورې زمنګ د تاریخي آثارو ارزښت دوی ته دی. نو دغه ټول خبرې دغه ټول مسائل چې راځم کې همدا و زه فکر نه کوم چې له دوی سره دی یو مسلکی لرغونپوه چې په هغه وخت کې زمونږ ټول کیندنی په مساینه کې د افغاني لرغونپوهانو نه یوازې په مساینه کې په کندهار کې په پروان کې په ننګرهار کې په بلخ کې په هرات کې دا ټولې کیندنې د افغاني لرغونپوهانو لوري څخه کېدلې چې اوس فکر نه کوم که پاتې هم یا څلور یا پنځه کسه به پاتې خو په د وروستیو څو میاشتو کې ما احوال نه دی اخیستی. ممکن هغوی هم د افغانستان څخه وتلي وي.
مننه مومن صاحب. یو بل خبره تاسو یو مقایسه مخکې وکړه د سندرو وضعیت د موسیقي وضعیت مو شرح کړ او په ځینو نورو برخو کې د سینما په برخه کې د تیاتر په برخه کې مو هم ځینې کارونه چې د جمهوریت پر مهال ستاسو په وینا شوي وو هغه ته مو یادونه وکړه. یا لږ تر لږه اوس چې بندیز پرې لګېدلی دی هغه مو یاد کړل. مګر هم د نن ورځې طالبان چې اوس واکمن دي او هم هغه مهال چې تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویندوی په توګه کار کوو، دا انتقادونه په حکومت باندې وو او ښایي دا یو مناسب وخت وي چې همغو انتقادونو ته تاسو ځواب ووایئ چې ویل کېدل چې د ابتزال لپاره زمینه سازی کېدله او اصیله موسیقي یا لوړه موسیقي هغه وخت هم پاملرنه نه ورته کېدله. نو ښایي دا هماغه استدلال دی چې طالبان نن ورځ کله چې د تلویزیونونو مسله راځي، کله چې د تفریحي پروګرامونو مسله راځي، د موسیقي مسله راځي، دوی همدا یادونه کوي چې هغه وخت جمهوریت پر مهال موسیقي د ابتزال حد ته رسیدلې وه. ښه ده چې دې ته یو ځواب ووایاست تاسو.
تکل سے پاغ وقت کی انتقاد پہ یو جوڑ شوی ساختار باندې وارد و چې مثلا یو شے شتون لری او د سمولو د پاره او د بعضی اصلاحاتو د پاره په انتقاد وارد وو او تر ډیره بریده د انتقاد تر ډیره بریده په دې معنی چې سالم انتقاد هر وخت کې د اطلاعات فرهنګ وزارت منل دي او اوریدل دي او هغه په خپل چارو
نه عموما سره به یوازې د انتقاد خبره یا د انتقاد منلو خبره نه ده. مثلا په شل کله جمهوری حاکمیت کې مثلا هنری فلمونه تقریبا پنشت حسابو، یا مثلا د تیاتر په برخه کې هم هیڅ کار نه وشو، یعنی له اوس سره ډیر توپیر نه و. فکر کوم
د افغانستان تیاتر د جمهوریت په وروستیو کلونو کې ډیر غوړېدل، خصوصا خدای دې وبخي پوان سباوري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست او همدارنګ فرهنګي موینو هغه یو برنامه په لار باندې اچولی، او البته هغه یو خپل فکر یو د فرهنګي ونې په نامه باندې چې د افغانستان ملي تیاتر او همدارنګه د ولایتونو تیاتر په هغه کې بیلابیل برخې وي، خو مشخصه د تیاتر په برخه باندې کو هغه بالته تر سره کېدلې په هغه د ولایت د اړوند موضوعاتو په تړاو باندې، یا همدارنګه په ملي مسایلو کې د تیاتری پرچی، یا همدارنګه په نړیوالو سټیجونو باندې د افغانستان تیاتر را څرګندیده، او په دې برخه کې د الله سمونو لپاره هم کارونه روان. خو اوس خبره دا ده چې که په هغه وخت کې د یوې موسیقي او د بلې موسیقي ترمنځ د دې سمونو او د افغاني سوچه موسیقي ته د ګرځیدلو، البته افغاني موسیقي هلته به خو ځینې انتقادونه به وارد وو، اوس خو د افرادګرایي طرف ته سوق کیږي، اوس خو بالکل هغه د موسیقي نوم ترې ایسته شوی دی، د موسیقي نوم ترې لرې شوی دی. نو اوس دا او هغه خو سره بیخي تکل سه په مقایسه کیږي نه. هلته د موسیقي د سمونی او د اصلي شکل ته راګرځېدو خبره وه، او دلته د افرادګرایي د بیا ترویج لپاره او د افرادګرایي د بیا په ټولنه کې د بیا ځای ورکولو د لپاره کار روان دی.
مننه لتاسونه. لیوال صاحب، د افغانستان ادبیات او فرهنګ تاسو په دې برخه کې کار کړی، د سیمې له فرهنګ او ادبیاتو سره خورا زیات تړلې دي، یو په بل کې سره ننوتی دي او سره جلا کیږي نه. په افغانستان کې، په ایران کې، تاجکستان، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یو لوی فرهنګي حوزه ده چې افغانستان هم د همدغه حوزې یو غړی پاتې شوی. دا اوسنۍ تشه چې راغلی ده، مخکې تاسو یادونه وکړه په کومو برخو کې موږ شاته تللی یو، افغانستان شاته تللی، او مخکې مومن صاحب هم یادونه وکړه، دا به افغانستان په د سیمې په کچه د سیالو فرهنګونو پر وړاندې څومره شاته کړی، یعنی څومره به پر شا بوزي ستاسو په نظر؟
جالبه پوښتنه ده. ګوري، یو جغرافي په اړه ویل کېږي چې افغانستان د سیمې د اوبو مخزن دی، ټول هغه اوبه چې ستراتیژیک اهمیت لري د افغانستان د بابا او هندوکش له غرونو نه همداسې سرچینه اخلي، او سیمه خړوبوي، کټ مټ فرهنګ هم همداسې دی. افغانستان د فرهنګي مزج او د فرهنګي یو ځای کېدو سیمه ده، او دا له تاریخي پلوه همداسې ده. ایرانیان په خپله مني چې د دري ژبې سرچینه په افغانستان کې ده، او یوازې سرچینه نه بلکې د دې ژبې د بلوغ، د پخېدو او د خپلې شکوفایي ټول تاریخچه په افغانستان کې ده چې د تزلز پښتو ژبه خو سوال نه پیښېږي چې دا یې هغه اصلي سرچینه ده. حتی د ازبکي ژبې ادبیات هم په افغانستان کې د تیموریانو د دورې، امیر علی شیر نوایی د دورې، تاسو چې د ازبکي او ترکی ادبیاتو تر ټولو روښانه دوره وینئ، هغه د هرات د تیموریانو او د افغانستان په شمال کې د بیلابیلو هغو فرهنګي نهضتونو سره تړاو لري چې په همدې وطن کې راپیل شوي. ځکه زه وایم چې که خدای مکړه خدای مکړه په افغانستان کې فرهنګ دښمني او فرهنګ ته بے تفاوتی د فرهنګ په مقابل کې بے تفاوتی او حتی فرهنګي پنځونو تکفیر همدغه شان دوام ولري، یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ به ټوله، ځکه چې موږ په دې باور هم یو چې فرهنګي میراثونه د ټول بشریت میراثونه دي. فرهنګي پنځونې او فرهنګي ارزښتونه فرهنګي آثار دا ټول بشریت پورې تړاو لري. د افغانستان د بامیانو د بودا مجسمې د ټول بشریت شتمنی وه، د جام منار د ټول بشریت شتمنی ده. پښتو لنډۍ، اتن، ډول او 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 هزارګي، د بیتګانې او د فارسی ادبیات او د ازبکی ادبیات او آن د پامیر هغه کوچنۍ ژبې چې اوس په نړۍ کې ډېرې نادرې مهمې ژبې دي، چې د ټول اندو آریایي ژبو د پېژندلو دپاره هغه اساسي عناصر دي چې که خدای مکړه خدای مکړه دا ژبې مړې شوې، د پامیري شپږو ژبې، دغه نورې لویې ژبې چې په ټولو هندو اروپایي ژبو کورنۍ پورې مربوط دي، د دې پېژندل به ناممکن شي. دا کلیانې دي. ځکه زه وایم چې دا به د بشریت له فرهنګي عناصرو زیانمن کېدل او حتی له ګواښ سره مخامخ کېدل وي. د همدې دپاره موږ باید دا پوښتنه دغه رقم هم ځواب کړو چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه، دا د ټولې نړۍ او د سیمې د فرهنګي بنسټونو مکلفیت دی چې دا فرهنګ وژغوري، ځکه چې دا یوازې افغانستان ته تاوان نه دی. زه له همدې ځای نه حتی په یونسکو او په ټولو هغو بین المللي اداراتو، شخصیتونو، فرهنګیانو او فرهنګي ادارو باندې غږ کوم چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل، د ټول فرهنګي سکتور ژغورل د ټول بشریت مکلفیت دی. او که داسې ونه شي خدای مکړه بشریت به خپله یوه لویه هستي له لاسه ورکړي، ځکه د افغانستان به فقیر هیواد وي، افغانستان به بېوزله هیواد وي، افغانستان به ترهګرۍ ځپلی هیواد وي، په جنګلو کې به ښکېل وي، د دنیا ډېر بدماش ولسمشران به یوه احمقانه خبره کوي چې دا وطن له ملي پلاوه یو ځای کېږي نه، او ګواکې دا وطن ملت کېږي نه. دا به هر څوک د دې وطن په ادرس کوي، خو د دې وطن فرهنګ د دې بشریت د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده چې که خدای مکړه له منځه لاړ او یا زیان ور ورسېد، نو ټول بشریت به له داسې ناورین سره مخامخ شي لکه دوه نیمه لسیزې مخکې چې د بامیان د تاریخي مجسمو دورانېدلو سره، لکه د کابل د موزیم له تور او غارت او تالان سره چې مخامخ شو، او هغه وخت د نړۍ لرغونپوهان وژړل. یعنې د نړۍ لرغونپوهان راغلل د مرمیو ترمنځ په کابل کې چې د افغانستان موزیم ته ځان ورسوي، له خپل ژوند نه تیر شول، او کله چې ولیدل چې دا موزیم تالا شوی دی، یعنی بهرنیان وژړل، هغوی په دې پوهېدل چې په کابل موزیم کې څه و. دا ناورین بیا پېښېدونکی دی، او دا بلکې موږ د داسې یو ناورین په منځ کې وو. افغانستان تر لوګري موسیقي له لاسه ورکړه. بیا تاسو لاړ شئ د هندوستان د موسیقي له استادانو نه پوښتنه وکړئ چې بشریت څه له لاسه ورکړي. که افغانستان خپل رباب له لاسه ورک، که افغانستان خپل هزارګي دمبوره له لاسه ورک، که افغانستان د هرات دوتار له لاسه ورک، که افغانستان د بدخشان ډیره اصیله موسیقي له لاسه ورکړله، بشریت به یو څه له لاسه ورکړي. او په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې د کلتور پوهنې یا د فرهنګ پیژندنې په نړیوالو ارزښتونو باندې.
ډیره زیاته مننه لیوال صاحب. بحثونو ته ورورو دوام ورکو. مومن صاحب تاسو هم را سره یاست، له تاسو نه هم څو پوښتنې لرم، خو اوس یو اوریدونکی لرو چې په لاین کې دی. مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایست.
السلام علیکم، از توخیم در زابل ولایت شاجول ولسوالی ستاسو سره په تماس کې یم.
خره غلاس توخی صاحب، مهرباني وکړئ.
تاسو مې منو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خره غلاس، مهرباني.
مننه. وستیا هم د افغانستان کلتور او فرهنګ او مخکې وستیا هم ډېر نمونه درلودل، ډېر ډولونه درلودل. نو اوس څنګه چې له بو کې مشکلات پیښ شو، افغانستان چې ډېر ستلنې جګړې ځپلې ده، نو ټول شان سره پکې محو شو. نو د موزیم شان ولاړو، خارج ته ولاړو، چا غلا کړو، چا خرڅ کړو، چا مات کړو. نو خدای دې زموږ وطن دا جوړ کړي. نو زما له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې دا کلتوري او فرهنګي شان دا اوس اقتصادي ګټه لري او دیني ګټه لري او نور بل شي دپاره ګټه ده؟ ګټه باید موږ ته بیان کړي. نو چې په دې کې څه نفع او ګټې شته د وطن دپاره او یا د دین دپاره یا د نورو شیانو دپاره، نو که موږ ته څه تشریح کړي.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی، لومړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه لنډه وایست.
بله تکل صاحب، سلامونه. محمد علي احمدي محترم، جوړ روغ اوسئ تاسو او انصاران محترم.
مننه احمدي صاحب، مهرباني وکړئ.
خوشحاله اوسئ. البته کلتوري اکل باندې موږ تاسو خبرې کوو، وقت من ملو کې خبرې وکړي. تکل صاحب، موږ ته باید دا تاریخي اساس شي، یعنی تاسو موږ تاسو مخیا دي د جمهوریت وخت کې دوه وزیرانو څوک، یعنی خارج ته دا باید چې زه قچا کړی وو. موږ ټول چې مراد په ډیر کوشش کوي، ان کې اڅه کوي، تکل صاحب دې ټول عمر ټول شان باید باندې وساتي. یعنی هغه کول پر موږ تاسو نه څو ځله کلمه مخیا دي، یعنی هغه په لیکي، یعنی هغه تجمن دي، یعنی هغه کلتور نه موږ تاسو په عقل باندې خبرې کوو. نور خلکو سره وړي واغه خو چندانې پکې نه کومه تکل صاحب د کار ورکیا سوچ ومني. خو په ټوله کې باید چې دوی پوهان لري، یعنې هغه میلمه صاحب ویلي چې زیاتره پوهان دي، سره نه انجینران یا داسې متخصص کسان چې دوی دغه بعض شیان اخراجي تقریبا دغه زیربناوې دي. موږ تاسې نو په دغه وخت چې خلیجي ملکوي کې دغه چې پوهان دوی سره هم شته دغه په هغه رقم باندې. نو په ټوله کې چې وګورو دلته ښه خلک شته ده، یعنې پوهان شته ده، حکومت سره شته ده، وخت چې دوی هم ډېر ورته لیواله دي او نازوی هم چا خبره دوی ډېر کار ترې اخلي او تقریبا ډېر عزت هم کوي. نو په دغه وخت خو موږ تاسې مخکې هم ډېرې خبرې کړي دي جمهوریت وخت کې، بیا هم زه دا وایم چې هغه وخت کې چندانې هر سړي به زه پوهان یم تقریبا، یا کلتور ساتم، خو خاص کلتور چا په ګرم نه کوو. یعنې موږ تاسې زیاتره اغري دي دغه مقدسات جوړې دي، یعنې تقریبا هغه ته تشخص ژمنه نو، یعنې کار په ونسو دغه یاد چې بعضې ولایتو کې نو دې کار په ونسو. خو دوی خوشبختانه تکل صاحب ډېر هڅه کوي، خو بیا هم موږ تاسې مشکلاتونه زیات دي افغانستان کې، یعنې په رسمیت نه لرو. نو که په ټوله کې موږ تاسې وطن وپېژندل شي، چې په ګرو کې موږ ټول عمر به خوندي ساتل کېږي. تکل صاحب محترمه،
ډېر زیاته مننه احمدي صاحب. تاسو زما زله تاسو نه یو بل پوښتنه لرم. تاسو مونږ دلته بس په فرهنګ باندې دی، په فرهنګ کې مختلف برخې راځي، ادبیات په فرهنګ کې راځي، تاریخ په یو ډول سره په فرهنګ کې راځي، موسیقي، نڅا، تیاتر، سینما، دا ټول په فرهنګ کې راځي. زه تاسو ته غواړم وپوښتم چې تاسو په دغو فرهنګي برخو کې له کوم یو سره مینه لرئ، یا ګورئ فلم، ګوري تیاتر ته ځئ، موسیقي اوري، اتان نڅا، دا ګوري یا مینوال یاست؟
بله تکل صاحب، په ټوله کې دغه بعضې ډرامې شي دي، بعضې دغه شي فلمونه شي، تاریخي فلمونه، یعنې تقریبا سندرې، خو بیخي په کلي زه نه اورم. زما نه یادېږي چې ما سندرې اورېدلې. تکل صاحب بله، زما ځین روغ ده تقریبا. دغه نرمه صاحب ویلې چې دلته خلک داسې هغه ورکوي، یعنې تقریبا داسې روزنه ورکوي خلکو، داسې انتحار کوي، یا تقریبا داسې تندارۍ ته هغه کوي متوجه کوي. نه هم موږ تاسې دغه سندرې چې وي موږ ډېر پاشا خواته لاړو، یعنې تقریبا خلک پوهه نه لري زیاتره. نو چې خلک یا مېرمنی یا ځوانان تقریبا دوی هغه دوپری خواته ځي، نو په ټوله کې دغه تاریخي سندرې مې اتڼ یا مثلا داسې نور هغه ته مونږ منیاستو هغه نه باید استفاده وکړو، یعنې په وطن پاک لبانی ټول زموږ تاسې کلتور پاک لبانی داسې فرهنګ پاک لبانی، نو مونږ ته هغه مهمه دي خو داسې اردو برده هغه شي بیا مونږ ته چندانې نه وایي تقسې ولې مونږ پوهه نه لرو دومره لکه نور ملکونه چې لري. نو په دغه هکله وقت مونږ دا بعضې شیان تاریخي یا مثلا بعضې فلمونه تیاتر دغه سینماګانې وي داسې هغه سي کې د وطن لپاره خو دا ښه شی دی تقریبا یو سړی پانتې راخلي تقل شاید یو څه زده کوي چېرته یو څه پوهه در زده کوي یا مثلا یو عبرت زده کوي. نو په دغه وقت مونږ هم ژمن وسیږو دغه ته خو مونږ ته بیا دغه نور سندرو من هغه ته چندانې تقل شاید ما خو نه سو سره مننه خوشاله وسیږو.
تاسو نه هم مننه. دوه نور اوریدونکو هم لرو، لند لندې خبرې به واورو او بیا به میلمنو تراشو. مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لندې پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا که نظر یا پوښتنه لري مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني غږ مو سم نه راځي، څوک خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ ستړي مشي، هر کله راشي نظر لري پوښتنه لري. راضی خو ډیر ښه صفانه، تاسو خبرې وکړئ چې موږ پوښو چې غږ مو راځي کنه.
هلو او صحیح شو.
مهرباني تاسو خبرې وکړئ او خپل پوښتنه وایست.
پوښتنه نه دغه د صاحب د فار مېډه کې یا تقریبا اخندزاده صاحب په ننګرهار کې مکمل د امخ کې دغه پراتو کده قدیمی آثار چورته وای دغه دغه موزیم دغه ډیر تر دغه پورې کله د مجاهدین راغله ګلبدین دوی خیم دغه دوی خیم اورې.
بله بله مهرباني خبرې وکړي.
هلو هغه بیا نو شروع طلاق خرڅ ته یا نصیر الله بابر هغه هغه ویوړ کپل چا ویوړ وروره پختل نن پاکستان کې اور رقم حالت پسند کې دغه پختل کې دي د چنګ ورته وای کمبور وای ته خو هغه د هر څه فرهنګ هر څه پوځای دی موږ دلته دا هر څه پونګ باندې غم د آرام د چله ډول وای هله تبلا وای هله دا کوي دا نو ولا موږ نه پوهیږي چې دا خلک ولې داسې کوي دا ولې د کوم راغلي دی ولې داسې اسلامي فرهنګ ته پوسپک نظر ګوري.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو.
سلامونه تاسو ته او تاسو مننه ته ټول خوږ اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. نوم مو؟
مبارک جانان پرانه تکاسه تاسو خیر جوړ.
مننه جانان صاحب، مهرباني وکړئ نظر لری پوښتنه لری.
مننه تکاسه محترم. تاسو دې دا دود او کلتور چې دی هغه جن جن ځای کې جلا د ګور مفتی کو ګور باز ولایتن کې یو زی رقم باز ولایتن کې برکم کو ولایتن کې خو سم د پخوا د دون لا بالکل دوام لري جن باندې باندې جن کې دې خو بیا هم خلک پخوا د دون په هلي تر اوسه هم نو هم دا شي موسیقي هم درګه
کوم دی هغه د دون چې او بخې جانان صاحب کوم دی هغه دودونه چې طالبانو بند کړی خو خلک تر اوسه پورې هم پالي؟
بالکل همداسې دی، ګوره طالبان باندې بندیز لګولې خو خلک یې پالي. ځینې ځینې وخت طالبان هم تراسي ورته ودرې دا کار م کو خو دې بیا هم دا کار کوي مو خپل لیدلې همداسې اتار موسیقي او په ودو کې دول همدارنګه هر څه چې یو دلته دونکو څنګه چې کوم دودن دی هغه پالي خو چین ځین باندې بندیزونه لګول شوي ته کلچه محترم او طالبان بار بار همدا وتلي با ځینې وخت خاصي کله کله چې راشي بیا خلکو ځینې کسان هم ګیر کې بیا برته چې بوځي دوی ورځ دوی بندې بیا برته لک نو دا بندیزونه چې باندې لګولې دي خو بیا هم هغه خواني دودونه تر اوسه پالي خلک دونکو سیمه کې.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه مبارز جانان. قدرمن اوریدونکو تاسو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ، زموږ میلمان را سره دي د خبرونه په وروستیو دقیقو کې. یو خبریاله او فرهنګي فعال نسرین شیرزاد هم په دې خبرونه کې یو پیغام لري، خبرې مور سره کړي دي او په یو پیغام کې په دې باب د خبرونه د هم دې روان موضوع په اړه یو پیغام لري چې ستاسو پامې اوریدو او لیدو ترا ګرځوم.
د 2020 کال اګست میاشت له هیڅ کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو، کومې کړنې چې دوی تر سره کوي د ملت او حکومت ترمنځ لوی واټنونه رامنځته کړي دي چې د دې حکومت د ناکامۍ سبب ګرځي. هنر او فرهنګ چې د هیواد یو مهمه برخه ګڼل کیږي له لوی ناورین سره مخ ده. فرهنګ په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې دی، کومې لاسته راوړنې چې له منځه ځي، کومې کړنې چې افغانستان فرهنګي آثار سره کېږي، دا بیا کلونه کلونه وخت بشري او مالی قوی ته اړتیا لري چې بیا بیرته خپل پخوانی مسیر ته راوګرځي. یوې ټولنې ته څنګه بیا ومنل شي چې له منځه لاړ شي، او څنګه بیا ومنل شي چې بیرته څنګه فرهنګي مسیر ته مخه کړي. د ژوندانه په ټولو عمراتو کې فرهنګیان د ټولنې او خلکو ترمنځ د وصل نقطه ده، بی طرف خلک دي. اوس وخت کې په افغانستان کې دغه نقطه له منځه ځي، غږونه غواړي چې خفه کړي، غږونه د نابودۍ په حال کې دي، خفه کېدو په حال کې دي. دغه د وصل نقطه، کله چې دغه غږونه خفه کېږي، د وصل نقطه له منځه ځي. طالبانو باورونه په تیرو کې دا و چې طالبانو پر اتک سره به حتی سنتي موسیقي هم دوی ته د منلو وي، خو حال داسې نه ده. څنګه چې په ورځنیو چارو کې خلکو باندې تفریحي پارکونه، تفریحي ځایونو ته تګ راتګ بند شوی دی، همداسې په تلویزیونونو کې هم تفریحي خپرونې بندې دي، موسیقي بنده ده، فلمونه یا هم ډرامې نه نشریږي. دا حتی په موټرونو کې ویل شوي دي چې باید موسیقي وانورېدل شي. خلاصه دا چې په افغانستان کې طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده، موسیقي د اسلام په شریعت کې بنده نه ده، خو د طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده. موسیقي وسایل، موسیقي آثار دوی لمنځه ځي، همدارنګه هنرمندان هم د همدغه وجه ده چې دې ته اړ شوي دي په زرګونه تنه له افغانستان څخه ووزي. کومې ډلې چې د دغو آثارو یا د فرهنګي آثارو د تخریبېدو مخه ونیسي یا د دغو په برخه کې هڅه وکړي چې دغه آثار نابود نشي، هغوی هم اوس یا په افغانستان کې نشته، یا هم کافي انرژي نه لري، یا هم د دې توان نه لري چې بالاخره د طالبانو مخې ته څوک ودرېږي. او د دغو آثارو چې کلونه کلونه وخت نیولی دی او د هیواد مهمه برخه ګڼل کیږي، د دوی د له منځه وتلو مخه ونیسي، داسې قوت هم اوس په افغانستان کې نشته، او طالبانو ته هم دا د منلو وړ نه ده. خلاصه دا چې طالبانو افغانستان په یوه نابوده ملت باندې بدل کړی دی.
فرهنګي فعاله او خبریاله نسرین شیرزاد و چې د ازادۍ راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې خپل نظر وړاندې کو. مومن صاحب، تاسو خو د خبرې هم واورید او د میرمن شیرزاد خبرې هم واورید، یو عمومي تصور دی اوریدونکو له پیغامونو او د میرمن شیرزاد له خبرو که خپل لاند راته وایست. خبرونه په وروستیو دقیقو کې که خبرې راون غاړو، فکر کوم چې خبرې بلند شي. مهرباني وکړئ تاسو په دې باب خبرې وکړئ مومن صاحب.
مننه مننه، بالکل د بعضې دوستانو سره او د اوریدونکو سره چې کوم ویره په اوس مهال کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په اړه باندې موجوده ده، دا اندېښنه له موږ سره هم شته دی. ځینې بېلګې شته دی چې همدا اوس په کابل ښار کې سړکونه تیریږي او په هغه لارو کې تاریخي ځایونو ته پاملرنه نه کیږي، او هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت، خو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم دوی سره دی، خو کوم مسلکي کسان پکې وي هغوی سره باید شریک شي، د هغوی څخه پوښتنه وشي چې د دې لارو په اوږدو کې کوم تاریخي آبدی او کوم تاریخي ځایونه ثبت او راجستر دي، او دغه پاړه باندې نظر وختل شي. څو مثالونه شته دي، د مزنګ څخه چې کوم سړک وس د میرویس میدان په لور باندې زی، د دې لارې په اوږدو کې د زینو معلوماتو پر اساس باندې تاریخي ځایونه رنگ شوی دی، او د هغه چی تاریخی اصالت درلوده هغه د منځه تللی دی، ځینې ابدي هم په دغه لار کې وي. نو دا په مجموع کې وړاندې لیوال صاحب یادونه وکړه چې د منګه بیا بودا حتی چې جوړولې نشو بلکې دا یو لوی ناورین دی په نړیوالو فرهنګي میراثونو په برخه کې. نو که یونسکو په دې برخه کې یا نور هغه دافا اداره چې هلته کار کوي، اچکو اداره چې هلته دوی سره کار کوي، د دوی څخه مو غوښتنه هم همداده چې د تاریخي سیمو، تاریخي ابداتو، د فرهنګي میراثونو په برخه کې تر هغه بریده چې دوی کولای شي باید دا خلک متوجه کړي او د دې ساتنې ته او د دې پاملرنې ته باید پام راوګرځوي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. لیوال صاحب، تاسو د اوریدونکو خبرې هم واورېدې چې موږ سره خبرې کولې. د هغو پښتنو او اندېښنو ته که لطفا یو څه ووایاست. خو زه غواړم چې زمونږ د یوه اوریدونکي د ښاغلي توخي صاحب خبرې ته حتما یو څه ځواب ووایاست چې پوښتنه یې وکړه چې فرهنګ له اقتصادي نظره څه ګټه لري او خلکو ته ډوډۍ ورکوي که نه ورکوي، د وطن لپاره څه ګټه لري. هغې پوښتنې ته لطفا حتما یو څه ځواب ووایاست، مهرباني وکړئ لیوال صاحب.
او ډېر زیاته مننه. تو خصب ډېر مهم پوښتنه وکړې، بالکل بالکل ډوډۍ ورکوي. وګورئ، مخکې له جګړو نه عراق، مصر، افغانستان، هندوستان دا د توریستي یا د ګرځندوی د صنعت له نظره په یو رنګ کې یا په یو خط کې واقع هیوادونه، او دا د افغانستان د عاید تر ټولو لویه برخه په ګرځندوی پورې تړلې وه. یو بل اوریدونکي یادونه وکړه، همدې پورې تړاو لري هډه په ننګرهار کې. د هډې په اړه موږ له دوو لویو تراژیدیو سره مخامخ. یوه دا تراژیدي چې دا د ننګرهار په تاریخي جګړه کې زیان ولید او وروسته د تنظیمونو د واکمنۍ په وخت کې لوټ شوه، تالان شوه، له منځه لاړه. دا خو چې له منځه لاړه دا یو ناورین. بل ناورین دا ده چمدا اوس د افغانستان اوسنی نسل که ووایم نوي په سلو کې نوي سلنه زموږ اوسنی نسل د هډې له اهمیته بیخي خبر نه دي. لویه تراژیدي ده کله چې هډه کشف شوه او کله چې هلته غیر منقول موزیم پکې جوړ شو، بهرنیو او کورنیو لرغونپوهانو او د تاریخ او فرهنګ متخصصینو پوهیږي وویل چې یو بل د بابل د کنډوالو او د مصر د احرام په اندازه یو بل مهم نړیوال میراث د هډې پوهنتون دی، بودایی پوهنتون.
بله،
د هډې نړیوال تاریخي میراث اهمیت د بابل لخار سره معادل وګڼل شو. کدا موزیم پاتې وای، کدا موزیم پاتې وای او د بامیانو مجسمه پاتې وای، تاسو به هر کال لکونه لکونه ګرځندویان د دې د لیدو لپاره لیدل چې افغانستان ته راځي. هر یو به زرګونه ډالر مصرفول او افغانستان به سلګونه میلیونه ډالره له دې نه عاید درلود او یو با اعتباره یو محترم غړی به وای افغانستان د نړیوالې ټولنې د دغو میراثونو د ساتلو نه درک نه بده مرغه وبنګوس صلی الله علیه. او دا یو کوچنی تراژیدی نه ده، هم اقتصادي ګټه لري، هم ملي ګټه لري، هم هویتی ګټه لري، هم د افغانستان آبرو او حیثیت ورپورې تړلی دی په دغه فرهنګي.
مننه. د خبرونې تر پایه یوازې درې دقیقې وخت لرو، که وکولای شو په دې درې دقیقو کې په دې باب خبرې وکړو چې په بهر کې آیا د افغانستان د فرهنګ د ساتنې امکانات شته که نشته او که شته په کومو شرایطو. لومړی تاسو مومن صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. بلې، جمهوري نظام د سقوط څخه وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې دوستان په دې سره تقریبا سلا شوی دی او هغه ځینو شته امکانات ته په کتو او ځینو هغه پروګرامونو ته چې په راتلونکي کې لري ممکن استاد لیوال په دې اړه باندې ډېر رڼا واچي چې د فرهنګي ارزښتونو، د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د هغه فرهنګي ارزښتونو چې په خصوصا په دې وروستیو شلو کلونو کې پیکار شوی وو او تر یو بریده رسیدلی او یو برخه یې نیمګړې پاتې ده، څنګه سره
کلان ځواب وایي لطفا.
بالکل او ورستۍ خبر دا چې بالکل د افغانستان د تاریخي موضوعات په اړه باندې دلته په اروپا کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې په بیلابیلو ځینو کې علمي سیمینارونه دایر شوي دي او دا سیمینارونه نور هم په لار دي او دا ټوله هڅه د افغانستان د فرهنګي هستې او فرهنګي سټو ده. مننه.
له تاسو هم مننه. لیوال صاحب د خبرونې تر پایه که یوه دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې دا فرهنګي کارونه چې په بهر کې روان دي، آیا د هغه اصلي کار ځای نیولی شي یا لږ تر لږه تشه یې ډکولی شي چې د حکومتونو دنده ده؟
قطعا نه. له بده مرغه کله چې حکومتونه د فرهنګي سکتور ملاتړ ونه شي کړی، فرهنګي سکتور سقوط کوي، اما له منځه نه ځي. همدا اوس په بهر کې فرهنګي افغان سندرغاړي د افغان موسیقي ساتنه کوي، افغان لیکوال او شاعران د افغانستان ادبیات ساتي، او همداراز ټول سکتور ټول فعالین خپلو برخو کې تیاتر، سینما، نقاشي او نور برخو کې فعال دي. د نیکه مرغه دا شخصي او فردي هڅې همدا اوس د حکومت پیټی په خپله غاړه اخیستلی دی. موږ مثلا د افغانستان د معاصرو ادبیاتو انسټیټیوټ په دننه کې غواړو چې د افغانستان د ادبیاتو اوسمهالي متون خوندي کړو.